خدای دی وکي چې دا یو د شه اختر وي چې د سول یو صفه اختر شي او خدای تعالی دې د دې اختر په مناسبت خدای دی وکي چې نور د افغان په لاس افغان وینه توی نه شي د مسلمان په لاس مسلمان او د انسان په لاس د انسان وینه توی نه شي خدای دې د سول یو صفه اختر کې د رسنیو څخه موږ واورېدل چې د افغانستان رئیس جمهور اشرف غني د طالبانو سره یو د میاشتنی اعلان د وربند وکړي. موږ اصلا تشکر کوو له دې وربند څخه، خدای دې وکړي چې دغه وربند موقتي نه وي او خدای دې وکړي چې دا وربند دایمي شي. نو زموږ غوښتنه طالبانو وروڼو سمدا ده چې دغه غوښتنې ته مثبت جواب ووایي، دویم دا وربند قبول کړي تر څو چې په دې درې میاشتو کې د افغانستان خلک نو کې اسایش او د وسایي نفس وکړي او دغه درو میاشو په موده کې به ان شاء الله تعالی کې دوی قبول کړي. د دوالو طرف سپینجلی به سرکشینی علما به سرکشینی د هر طرف په هر ولایت کې په هر کلی کې په هر ولسوالۍ کې به ان شاء الله خلک سرکشینی تا چې وصولې ته به یو زمينه مسایده شي. او سلام تاسو دایمي هم کار کاری سوچنه.
بله السلام علیکم. زا ولیا فریاضی من اختر مبارکی وایم، باز د مبارکی سے ش نیک مرغ خوشحال لوی اختر سوالم و سلام اولیا فریادی زابل ولایت خیر آباد تکلی و شیدم
کن. ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د رادیوی مجلې نننې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غړې مو په شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو د زیارتونو په اړه یو کلتوري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې نجیب نایل د ادبي فنونو پر ارزښت خبرې کوي.
اگر د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي دي، مثلا موږ په فنون کې ما کنایه موږ په ورځنۍ ژبه کې لرو.
په فنکار برخه کې زلمی شاعر حکمتیار عبید سره د هغه په فن غږیږو.
بعد باران مې خوخیده خو بس قصه د غوازمت په کور کې دروازه نه و پرده غونډې و.
په زرپاڼه کې به د ستی کلمې تر شا د لرغونی هند کیسه واوري.
پانډه تویرت په خپل سیمه کې د هلکانو انجلو په مینه ټینګار کاوه او ویل به یې چې هیڅ داسې واده باید ونه شي چې د حقوقي ترمنځ په خوانی مینه نه وي.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر علي سرور لودي احوال ووري.
کمستر غوث در ټیپ په تیر تیخ سي هم بزم ک دلبر غوث په مهر ناس کې.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منځومي نه هم سرود ووري.
کک بر رحم په هیچ چا باندې و نکړي، تو واکمنه د سر لوړی ساکستان یې، خود کک په نظر ته یې یو خزه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنگی خبرونه اورو.
څلور زره کاله پخوانی جګ افغانستان ته تر سپارلو مخکې په لندن کې ننداری ته وړاندې شو. دا جګ په افغانستان کې په غیر قانوني ډول له خاورو راایستل شوی او برېټانیا ته قاچاق شوی وو. کله چې دا جګ د لندن په گیټ ویک هوایي ډګر کې ونیول شو، د برېټانیا موزیم ته وسپارل شو. د موزیم متخصصانو ته دا اثر خورا مهم ښکاره شو او هغه یې په خوندي ځای کې وساته. د برېټانیا موزیم مسؤلان غواړي چې دا جګ په راتلونکي مني کې په کابل کې د افغانستان ملي موزیم ته وسپاري. دا ټلیګراف ورځپاڼې دا راپور لمخې دا د سپینو زرو جګ د 2300 او 2000 میلاد مخکې کلونو ترمنځ جوړ شوی. د هغه وخت دی چې افغانستان د هند، ایران او د جنوب لویدیځ منځنۍ آسیا په شمول له ګاونډیو هیوادونو سره نږدې سوداګري اړیکې لرلې او د برونز د عصر مدنیت په دې سیمه کې خپور و. دا د جګ باید د لندن په آزاد بازار کې لسګونه زره پاونډو ته رسیږي. افغان ادبی بهیر او کتاب خار د دریجه به د شاعر او لیکوال ډاکټر عبد القیوم قویم مانځ غونډه جوړ کړه. په دې غونډه کې لومړی د استاد قویم ژوند لیک ولوستل شو، ورپسې لیکوال او د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو د استاد قویم په ژوند او فرهنګي کارونو خبرې وکړې. ډاکټر عبد القیوم قویم په 1915 کال کې د تخار ولایت په چاب ولسوالۍ کې زیږیدلی چې لومړنۍ زده کړې همالته کړې او د کابل د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی چې وروسته بیا په همدې پوهنځي کې استاد شو. استاد قویم له تېرو شپږ 50 کلونو راهیسې په فرهنګي ساحه کې کار کوي او ګڼ شمېر کتابونه یې چاپ دي.
زیارت تګ او هلته بیلابیل مراسم که څه هم له دینی اړخه ځانګړي منفي او مثبت صبغه لري، خو په پښتني فرهنګ کې بیا د ښځو زیارت تګ او هلته د مراسمو اجرا کول ځانګړی دود دی. د پښتني ټولنې بیلابیلې سیمې زیارت د تګ ځانګړي دودونه لري. زموږ همکار باز محمد عابد د زیارتونو د دودونو په اړه له جلال آباد راپور را لیږلی.
لکه څنګه چې حجره او جماعت د پښتنو د مذهبي او کلتوري ارزښتونو څخه مهمه اجزاوی ګڼل کیږي، داسې د پښتنو میرمنو لپاره ګودرونه او زیارتونه د قدر وړ دي او د کلتور برخه یې ګڼي. سره له دې چې اوس د پخوا په څیر نه ګودرونه آباد دي او نه هم ښځې په زیارتونو ورماتې دي، خو بیا هم په لره او بره پښتونخوا کې زیارتونو ته د تقدس په نظر کتل کیږي او د ښځو تر څنګ ورته اکثره نارینه هم په درنه سترګه ګوري. د ننګرهار د ښځو ریاست د فرهنګي او ټولنیزو چارو مشر تورپیکی شینواری زیارتونو ته د ورتګ د داسې وخت خبره کوي چې لا په افغانستان د جنگ بلا نه و مسلط شوي.
مخکې زمونږ په هیواد کې ګودرونه او چینې وي، جناکۍ بتلې مثلا ته به یو د تفریح اجتماع ځای نه ګرځي به راټولېدلې او ساتیری د پاره. نو همدغسې دوی دغه اولیا او کرام هم حق ګڼل چې باید اولیا او کرام یو زیارت ته لاړ شو. مثلا مې ترلام بابا ته یا بل ځای ته بل ته خوند بد لري پرتو سیم نه موټر به ونه تلل بلته لغمان ته ځو. ټولکي بابا ته به زیات خوند زمونږ دا د ننګرهار خوښه خوند راتللې. دغه په خاطر باندې دوی د یو اجتماع جوړوله چې دلته مونږ مثلا لاړ شو خپل ساتیری د پاره.
یو ځوان نجلۍ وایي چې اوس هم جونې او میرمنې د مراد نیولو په خاطر زیارتونو ته ورځي.
مرسل نورین د جلال آباد ښار اوسیدونکي زیارتونو ته د خوندو مثلا هغه د امید د پاره ځي چې د دسمال ته دي زنګو چې زیارت ته تک ناروا هم د خوس زمنګ د ټولنه داس شوی د چې ځینې دودونه پکې د حاکم شوی
د چنجونی دسمال د سپه خاطر د زیارت په جنډي پوری تړي او یا هم میرمنی ولی علامتی زنګوګانی پر زیارت ولاړی ونی پوری تړي. دا پښتنه یو انجلۍ دا رنګ ځوابوي.
نو می سحر نو بیرند ننګرهار یو تنست دین کې ما
هغه خنه چې زیارتون د زیا سوق چې بسمال تړي هغه مقصد دا وی چې مثلا یو خور یو غوړ چې یعنی زنامزاد شم هغه په خاطر بسمال تړي او هغه خوینده مند چې زمونږ زنګو ګانې د په زیارتونو کې هغه چې اولاد نه وي دولت سوال کوي چې الله تعالی هغه ته اولاد ورکړي.
یو لور ته کلیوالی میرمنی په زیارتونو پوری زړونه تړي او مرادونه پینیسی، نو بل لور ته تعلیم یافته میرمنی زیارتونو ته تګ د وخت ضایع بولي. په ننګرهار کې د ښځو د پرمختګ یو فعاله میرمن رڼا قادری وایي، په افغانستان کې بې سوادي د دې لامل شوی چې ښځې د ستونزو د حل لپاره زیارتونو ته ورشي.
دا زیارت دې بیا زیارت زما خوښي لنده کې زما خواند ته لږ صبر ورکړه یا زما زوی ته خدای خنې کمال کړه. د سواد کچه ډېر ټیټه ده په افغانستان کې، دا ښځه نور توان نه لري کل د زړه د تسکین لپاره یا دولکي بابا ته ځي یا شایشتم شیره ته ځي کدام یو وظیفه ولري چېرته په کوم فکتری کې د دې کار وي که دوی دونه لکه مونږ په شان هیڅ روزګار نه چې دوی لاړ شي زیارت د زیارت نه چشي وغواړي.
بلخوا د ښځو فرهنګي او ټولنیزو چارو مشر تورپیکی شینواری وایي که اوس ګودرونه ړنګ شوي او یا هم زیارتونو ته تګ محال وي، نو خزی کولی شي چې په آزادانه توګه د میرمنو پارک ته په چکر ورشي.
هغه رسم رواجونه دغه انقلاب ټول خلک ناخواله کړل، ناامید کړل، نو د دې په خاطر باندې خویندې ناامید نه شي. خو څه خوځه چار ریاست یو باغ جوړ کړی چې د غومن پارک په نوم باندې دی د جلال آباد ښار کې کمیساری سره، نو خویندې کولی شي په خاطر جامع سره بدون د هراس او ترس نه راشي او دلته خپل چکر و.
دا چې د پښتنو په خاوره د بدمنۍ سورې خور دی د افغانستان اکثرو سیمو کې نه ګودرونه آباد پاتې شوي او نه هم میرمنې په آزادانه ډول زیارتونو ته د ورتګ زړه ښه کوي.
ادبیاتو کې مو له ادبی فنونو څخه غرض د لیک وینا او شعر موثر کېدل دي، چې کلیک یا وینا په ادبی مزایاو ښکلی شوی وي د اوریدونکو او لوستونکو په موضوع ښه اغیز کوي او لطافت یې ډیریږي او یا هم عقلاً تنفر ځینې نه کیږي. د دغو فنونو په کومک لیکونکی یا وینا کوونکی یا شاعر خپل مقصد لاسته راوستلی شي. په نننی هنر جاج کې له لیکوال او شاعر نجیب نایل سره د ادبی فنونو پر اهمیت بحث کوو.
هنر جاج.
مننه نایل صاحب چې وخت راکړ. پوښتنه کوم چې اکثره وخت زموږ د غزوان کول نوي شاعران او ادیبان او فرهنګیان یا چې هغوی د ادبیاتو پوهنځیو ته ځي، هغوی کله چې ادبی فنون لولي او یا هم د ادبی فنون په حواله خبره کوي، نو بیا کله کله وایي چې یره نو فنونو ته اړتیا څه چې موږ فنون ولولو، د اړتیا په اړه راته وایه، فنون ته څه اړتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنونو په برخه کار کوي؟
فنون چې دی ادب ادبیاتو کې نه یوازې موږ دا شی یوازې ادبیاتو پر مختص کو، فنون چې دی موږ په ورځنی ژبه کې هم موږ فنون نه کار اخلو. هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ور کوي، هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي. مثلا موږ په فنون کې ما کنایه موږ په ورځنی ژبه کې لرو، بلابل برخه چې دی موږ دغه شان چې دی تشبیهات لرو. خدا منګه چې وای چې مثلا اړتیا څه ده، د دې اړتیا دا ده چې دا ادبیات چې دي بلاغي علوم دي، فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل.
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارای کوو، دا غي وجه دا ده چې مثلا منګه خپل مفهوم خلقو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلقو ته خیر راي کو. نو د دغه اړتیا په نظر کې نو سره د علوم چې دي د ورځنی ژبې نه رامنځته شوی دي او به ته منګه تطبیقي اړخ په دغه تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کوو، او د دغه په نظر کې نو سره چې ده دغه اړتیا هم دغه ده چې مثلا منګه دغه شین چې دي چوکاټي کو.
اوس استاد خبرې په تایید کې چیرته موږ فنون ونه لرونو زموږ ژبه نیمګړی کیږي، ځکه ادبی فنون دي چې زموږ ژبه ته غختلتیا ورکوي، قوی کوي او باید په عامه ژبه کې مو کارول شي او کارول کیږي. موږ تاسو
سیقل مسله ده، مثلا د ژبه د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغه مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ته چوکاټونه جوړ نه کړو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یو خبره مفهومي خیر راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا موږ په خپل وینا کې چې د تاثیر واچو، نو تر ټولو ستر اړتیا ده.
او دغه ادبي فنونو خو یو مسله دا می چې موږ د عام خلک هم کار وکړو،
بالکل،
خو موږ پرې نه پوهیږو. بیا تاسو د خبرې په تایید چې په ادبیاتو کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سیقل کوو،
بالکل.
مثلا په عام ولس کې یو خزوی چې د فلانی داسې د لکه لخته
لخته
تشبیه وکړه کنه، خو په ډیر ساده ډول موږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور چې دا باید ولوسل شي.
هو، په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته موږ په تجدد یعنی ویوالي د ځینو شانو په سیکل زیږو. الته مثلا موږ دا وایو چې دغه شی چې د تشبیه ډیر سیقل شوله یا غش ولدا ډیره مبتذله شو، د ابتذال تر حد ورسېده، ډیرو خلکو وکاره. نو بلاغي علوم موږ ته دا هم یو قسم راتادای کوي، یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپلو په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي، نو دا شی د دې خوند منځزي. هغه موږ ته دغه علم موږ ته دغه هغه راکوي چې باید موږ ځینې نوي نوي شیان را پیدا کړو، او دغه نوي شیان په نظر کې نیول رامنځته کېدلو سره ژبه لا خوندوره کیږي.
نو سبزه مملته خبره کوم، کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبی فنونو کار کیږي. د بینوا صاحب د شمیر نور مشرانو له وخت رانیولې تر اوسه پورې چې پامدی وخی کار کیږي، مګر هغه تیوري چې له هغه وخته د بنوا صاحب له وخته او تر اوسه پورې شمیر مشانو چې په لار پښتونخوا کې په کار شو، هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړي دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمنګ ټولنه بدبختانه ما چې درکړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاری کوي، یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نوې شان پسې ګرځي. هماغه مثال، هماغه تعریف او هماغه سي د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې. په نوې شعر کې چې دي هم دغه نوې شان شته، خودی خواري نه کوي. په دې باندې چې مثلا عمل د چې دوی ته کم شعر پاتې تالیفات شکل لري، نوې شي پسې دوی نه شي ګرځېدل او نه ګرځي. منګه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي د منګ ته مثلا بدی بیان مثلا په دغه علومو کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دغه قافیه یا روس دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ ته راغلي، لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي. خو په عربي کې چې کوم دا الته رامنځته شوي دي، مونږ د امغو د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه مثالونه پیدا کړي دي. خو مونږ داسې کولای شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور نور شیان شته چې مونږ کولای شو هغې دپاره خپل نمونه کېږدو. الته نشته ده، دلته مثلا نوس راغلی ده، نو چې دلته راغی فلهذا علما باید په دغه برخه کې کینی د علم علما او د دغه کوم زمونږ شهرانو نوی چوکاټونه نوی فرمونه نوی سیزونه رامنځته کی، د دې لپاره باید دوی نوی نمونه پیدا کی. یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپل مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شان نوی شان چې رامنځته شوی د لپاره نوی تیوري رامنځته کړو، نوی تعریفونه رامنځته کړو، او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شعر کې رامنځته شوی وي دغه چې ده د دې لپاره را نقل کو په خپلو کتابونو کې فنونو کې. د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم، نو په هغه کې ما خپل نوی مثالونه پیدا کړو، خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم.
مې سب څه همدلته خبره کوم، د هر دور شاعري ځانګړې وي او ځینې بیا موږ ترپات شي چې موږ یې وسم لولو. مثلا رحمان بابا دې موږ یې وسم لولو یا دې تورته نور شاعران دي. خو دغه په فنونی برخه کې په کار ده چې موږ تغییر رامنځته کو، او تغییر خو موږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ د بدلون په حال کې دی، په فکری لحاظ هم بدلیږي، ټولنه بدلیږي، ټولنه هم د بدلون په حال کې ده. نو باید موږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي. زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې، هغه څه چې هغه په خوا شوې دي، هغه د حمید بابا شاعري ده چې هغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاصو پکې صنعتونو د شان په انتخاب کړی دي او پیدا کړی دي، پکې البته همدای راخصی دي زموږ په وسم شخوند وو د بدلون لپاره چل لار په کار. زموږ وسنی شاعران هم یعنی د وسنی شاعري مارټیا لري چې فنون پکې وټاکل شي، صنعتونه پکې انتخاب شي، او نوی نوی صنعتونه پکې شته، نوی نوی برخې دي پکې. د دې لپاره څه کول پکار دي؟
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه جامع او معنی دي. جامع معنی په دې معنا باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې موږ هغه کې فرق نشو راوستله. مثلا 2+2 د امیر بابا په وخت کې 2+2 څلور، او سم 2+2 څلور دي. دغه د سنتونو مسله چې ده د په اوسنۍ شاعري کې چې ده هم شته ده، په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو. ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو، د نوي فکر خلک یو، موږ باید نوي فکر را انتقال وکړو. هغه چې هغه وخت رامنځته شوی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شان چې دی په تاریخي لحاظ باندې دغه سم مخکې راغلي دي. نو دغه پخوانیو یو متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ د پاره بنسټ یې، نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو، او دغه سم موږ ته خیې چې مثلا تاریخي پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه سی چا کار کړی دی. مثلا د کاظم خان شیدا په خپل یو پښتو شعر حسب حال په هغه کې مثنوی ده، په هغه مثنوی کې د پخوانی شعر چې د دنه مخ کې کوم ویل شوی دغه خکر کتنه کوي دی. د مثلا چې په خوا چې یو شعر روس پینه تدبیکیږي، او کچې ته مثلا چوکاټ ته جوا چول شي، هغه چوکاټ کې چې ده جګیږي او ټیټیږي، دغه مسله ده د بهرونو مسله. نو دغه سی منګ د پاره چې دی په خوانه هم دغه سی دا سیستماتیک دا شعر راغله ده. نو سیستماتیک چې راغله منګ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانی خلکو منګ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو هغه سی شاین وینو چې هغه په خوانی شعر کې نشته ده. ستا مخکنی خبره په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او دغه وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کیږي.
موږ دا د عروضی شاعرۍ او د پښتو ژبې خپل شاعري چې زموږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ پښتو باندې تطبیقو او هغه چې زموږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دی دغه تاسو اړتیا ده چې موږ دی د عربي ژبې قواعد مخلو او یو شمېر شاعرانو د تطبیق کړي دي هغه رکنونه مفاعلون مفاعلون هغه دلته تطبیقو کوم اړتیا لیدل کیږي.
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته دی د عربي علم ده انکار نه شي کېدلی په عربي کې تطبیق ډیر وړ ده په پښتو کې د تطبیق ونه ده. اړتیا خبره چې دغه ده کڅو کې او مثلا ادبیات یو ماسیلی سبات یو ځکه مخکېږي نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخې کار شوی ده او باید یو ماسیل دغه ولود د علم نه باید خبر اوسېږي او دا چې د تطبیق وړ نه ده. نو په پښتو شعر کې فل حال مثلا د یو څو استادانو نه مواره کاغه په قربان پوشي نور په اروز باندې دلته تقریبا څوک ډیر نه پويږي په دغه علم باندې. نو هغه یو څو استادان کولای شي چې مثلا د تشریح کی تدبیق کی په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زړه څوک وسه ډیر نه ویني چې مثلا په اروز دي هم ډیر پوشي. نو زمنګ د شعر حکم جوړښت چي ده هغه خدای دی وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی ده کوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نور زمونږ نور استادان چې پښتو شعر شاید سپیس خجی سیستم دی تطبیقیږي ور باندې او په هغې کې جوړ راځي او نو فلهذا نور سیستمونه د دې خو په دغه کې چې دی زیاتې څېړنې ته اړتیا شته ده چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې دی د خج فشار مسله ده هغه تکراریږي دغه باید څنګه څه خلکو ته ښه واضح شي. مننه.
حکمت عربید یو له هغو ځوانانو دی چې په ډیره تنکۍ ځوانۍ کې شاعري پیل کړې ده. دی وایي چې فطرت یې شاعرانه ده او کله هم نه غواړي چې له دې دایرې بهر شي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
نن را سره د فنکار په برخه کې ښاغلی حکمت یار عابد دی. عابد یو ځوان او تان شاعر دی چې په ډېره کمه ځوانۍ کې ډېره ښه شاعري کړې ده. عابد صبر کړی ته وستړی مشه.
مننه.
عابد صاحب کله د شعر پیل کړ؟ له څه وخته د شاعري شروع کړه؟
محبوب صاحب تقریبا څو کلونه وړاندې لیسې په یو لسم صنف کې وم دا وخت نه راهیسې مې په شعر او شاعرۍ باندې کار پیل کړ او شاعري مې لاغه وخته پیل.
نو ولې دې شاعري پیل کړه؟ اکثره خلک خود سي وي چې یره مېن شوم په لار اتلم څوک مې وکتل مېن شوم بس ترګوتو نه راتل نو شعر مې ولیکه کنه. دا شعر دسی چې شعر دوی د زړه د بڑاس لپاره کتاب ولې شعر ولیکه؟
لکه څنګه چې تاسو ویل مختلف شاعران د لپاره مختلف تعریفونه ورکوي چې ما شعر د دې لامل نه پیل کړو دې نه مې پیل کړ. خو زه چې څومره فکر کوم زه هلته له ډیرو ملګرو سره پکې ناستم ټول ملګري په لیسه کې په شعر و شاعرۍ بنډارونو کې په مشاعرو کې او یو دا لامل و چې د دوی تاثیرو بل دا و چې ما داسې یو خاص درد را سره په زړه کې لکه د وطن درد دغه حالات فکر په دغه کې به دغه فکري کشمکش کې وګیرو نو همدغه لامل شعر مې پیل کړ.
خا چې کله د شاعري شروع کړه بیا داسې څوک چې ستا د شعر اصلاح کې تغیرات کراولي سمې لور ته؟
مخکې ما یادونه وکړه زما ملګري و خاکسار صاحب دوی والته په شنوارو کې زمونږ د شاعرانو یو ادبي ټولنه وه تا کې ډېر زیات ملګري و شعر به مې چې ولیکه هغوی ته به مې وښوده. بیا په لیسه کې د پښتو د مضمون استاد و استاد صاحب رحمان خان صاحب یاد دی په خیر وي هغه ته به مې خپل شعر وښودو هغه به زما په شعر کې اصلاحات راوستل هغه کوم مهم خبرې به شي یا کوم ښه بیت به هغه به راته په ګوته کوو کوم مشکلات یا نیمګړتیاوې به شعر کې وي هغه به راته اصلاح کولې استادانو ته به مې ښودو ملګرو دوستانو ته.
خو تر اوسه پورې به دې شاعري ته کومه اندازې رسېدلې وي؟ هغه چې ته په حساب کې غواړې چې چاپ کې
شیرونه خو فکر کو محبوب صاحب سړی چاول شیر پیل کتابان دا شیر کمزور وي کنه د شاعر په اصطلاح باندې نو چې هغه په باوري مو باوري شاعری ده هغه به د سوي چې څلويخت یا پنځه دیش غزلونه به برابر وي چې هغه چاپ ته سړی وړاندې کوي یا نقد وړاندې کوي چې څوک وګوري د غزل مینه په ماته شي نور شیرونه می زیات دي
په شاعری کې ساسي تګلار او پیژنګلو کومه مونږه معلومه ولې شو چې را ده بیت شاعری ده او ابد داسې شاعری کوي
زما په شعر کې د بل چا شعر به ډېر داسې خوږي چې درد پکې راغلی وي خپل به هم په ډېرو شعر کې د درد بیتونه چې درد پکې موجود وي هغه مې خوښېږي او خپل هم کوشش کوم چې درد او دغه ناهیلي دغه مایوسي او غربت دا پکې راونغړم
دغه بس اوس په تلوسه کې کړو باید ستاسې شعر وسواورو
مننه یو غزل دی وي د قسمتونو فیصله تعجبه غوندې وه
د قسمتونو فیصله
مننه د قسمتونو فیصله تعجبه غوندې وه د اختر ورځ به وه په مونږ به روژه غوندې وه باد و باران مې خوښېده خو بس قصه دغه وه
باد و باران
مې خوښېده خو بس قصه دغه وه زموږ په کور کې دروازه نه وه پرده غوندې وه پښتني ډېرې غریبۍ سره پت هم ساتلو
پښتني ډېرې غریبۍ سره پت هم ساتلو
په سر به تور لوپټه وکړه زړه غوندې وه ستاسو محل کې رڼاګانې خوشحالي او خندا زمونږ جونګړه خړه پړه کنډواله غوندې وه تمام شپه د چا د سترګو سمندر وړیو د خدای نزار شم بیگانه شپه څوک ده غوندې وه هغه د ژوند په هر لار کې تیندک خوړل د عابد برخه له پخوانه هم سپیره غوندې وه
خدای دې ستاسې برخه نه سپیره کوي عابد صاحب پوښتنه دا کوم چې زموږ اکثره شاعران خو ځینې هغه دوه لارې دي چې یو ادب د ادب لپاره او ادب د ژوند لپاره کاري ستاسې یعنې هغه برداشت څه دی تاسې باید شاعري د ژوند لپاره وکاروئ که نه د ادبیاتو لپاره
شاعري خو فکر وکړو شاعر ته د ټولنې ترجمان ویل کېږي او زه کوشش دا کوم چې شاعري اجتماعي شاعري وکړم د ټولنې دپاره عمومي شاعري چې د ټولنې درد د ټولنې انځورګري او د ټولنې دغه حالات په شاعري کې روانغاړل شي او غواړم چې د ټولو عموماً اجتماعي ټولنې دپاره شاعري وکړم
زموږ په دې نورو سینیر شاعرانو کې تاسې څوک لولئ ډېر چې هغه متاثر مې ترې یو دغه شاعري ولولئ
زه ډېره مطالعه کوم او زه ته متاثر یم د خاطر شعرونه ډېر مطالعه کوم ارواخات صاحب شاه صابر د سالک صاحب کتابونه ګورم او همدارس د مروت صاحب کتابونه ګورم خو ډیر چې متاثر یم د صاحب شاه صابر کتابونه ډیر ګورم
شپې شوګری حسی عادت
دې زمونږ د راتلو څوک دی
خو صابر خو واقعا یو ارمانجن او نیمګړی شاعر ابي چې تر اوسه پورې د کتاب د چاپ څه بندوبست کړو څنګه
لکه مخکې چې ما وویل شعري میلا تر دې حد دغه چاپ حد ته نه رسېدلی شعرونه ډېر دي خو ولې سړی باید شاعر باید داسې یو شعر چاپ کړي چې هغه په ټولنه کې پاتې شي او په ټولنه کې ځای پیدا کړي داسې یو شعر نه چې هغه یو څو ورځې لپاره مارکیټینګ بازار ولري نو بیا نه شاعري سړی وکړي باید پخه شاعري وکړي چې د ټولنه کې او د خلکو په زړونو کې پاتې شي نو هغه شاعري چې چاپ ته وړاندې کیږي د چاپ حد ته لا نه رسېدلی خو ولې پلان لرم چې شاعري مې مکمله کړم او د چاپ حد ته ورسوم تر اوسه پورې
د شعر او شاعري او ادبیاتو دې کې باقاعده زده کړې کړي که نه صرف مطالعه کړې ده او هغه د خپل ذوق جمال متاثرې
زده کړې وکړې نه دي کړې او استاذ خبره ته ذوق جمال متاثرې مې او شعر او شاعري مې طبیع ده داسې خاص کوم کورس او داسې خاص زده کړې یا تدریسي ماحول ته نه یم تللی خو ولې ذوقي شاعري کوم
او اوس هم د شاعرانو په ټولنو کې غونډو کې ګډون کې وکړ څنګه
البته ولې نه زه فعلا هم تقریبا څلور کاله کېږي چې په کابل احمد شاه بابا مینه کې اوسېږو هلته احمد شاه بابا مینه کې موږ د شاعرانو یو ادبي بهیر چې د احمد شاه بابا په نوم باندې دی د احمد شاه بابا ادبي بهیر لرو هرې جمعې په ورځ نهو نه تر د ماسپښین یوې بجې پورې هلته ادبي بهیر کېږي په پښتو ادبیاتو باندې لیکچر ورکول کېږي استادان راځي شاعران راځي په دې باندې د شعر او د ادبیاتو مختلف موضوعات د لیکچر لاندې نیول کېږي په دغسې ماحولونو کې ممکن بیا کله چې کلي ته لاړ شو تم ملګرو شاعرانو سره، نو طبعا ناست د شاعر ناست د شاعرانو سره وي، هر ځای کې ماحول او بندارونه د شاعرانو خوخوم ورزم او ډیر وخت ورکوم شاعرانو دغه بندارونه ته او ناست ورسره لره.
نو د شاعرانو سره ناست پاسته خو خامخا تاثیر کوي. اگر شاعری چې تاسو په غنی خېلو کې د شینوار پولیس والی کې کول، او اگر شاعری چې تاسو دلته کوي، آیا کوم توپیر پکې اوسېنی؟
او ولنه، هغه شاعری چې موږ په شینوار یا په خپلې کلیوالي ساحه کې کوله، هغه ډیره یو ساده شاعری وا، کلیوالي ماحول او ډیره انزورګریز شاعری وا، خو ولې د ښار او د کلی تابان پارک سره وی دلته د شاعرانو هغه خیال او ذوق هغه یو څه بل قسم دی، د کلیوال شاعر ذوق او خیالات او دغه شاعری بل ډول وي، مانځ کې یو څه تفاوت او فرق شته.
نو اوس به اوریدونکي ستاسو د شعر په تمه وي، او زم غواړم چې ستاسو شعر وروسته شعر واورم د اوریدونکو سره.
ولی نه، یو غزل له محبوب صاحب تقریبا دا اوس مې لیکلو، د خدای حسن خلقت ته په سجدی شوې او کنه شوې،
د خدای حسن خلقت ته په سجدی شوې او کنه شوې،
مننه د خدای حسن خلقت ته په سجدی شوې او کنه شوې، ای زړه پسې بهر ل دایری شوې او کنه شوې، او د زړه لډی ر درد چې می آه د خلې نه ووت،
د زړه لډی ر درد چې می آه ل خلې نه ووت،
د زړه لډی ر درد چې می آه د خلې نه ووت، راخته ل اسمان نه پرښتې شوې او کنه شوې، او همدا د پښتني منی اثر وی استراب وی،
همدا د پښتني منی اثر وی استراب وی،
همدا د پښتني منی اثر وی استراب وی، ته ګوره په واورو کې خلې شوې او کنه شوې، خپل حسن خېژولې وی غرور د اسمان سر ته، خپل حسن خېژولې وی غرور د اسمان سر ته، را پرې وتی خیرې می در پسې شوې او کنه شوې، لګ راشي جنگ پرستو قدم زې پکې پیدا کړې،
لګ راشي جنگ پرستو قدم زې پکې پیدا کړې،
لګ راشي جنگ پرستو قدم زې پکې پیدا کړې، راتنګې مو د کلی حاضرې شوې او کنه شوې،
لابته و لګ راشي،
لګ راشي جنگ پرستو قدم زې پکې پیدا کړې، راتنګې مو د کلی حاضرې شوې او کنه شوې، او عابد د مور دوا ورون مشال ځان سره واخیست،
عابد د مور دوا،
عابد د مور دوا ورون مشال ځان سره واخیست، رڼا ورته د ژوند تورې تیارې شوې او کنه شوې،
ډېر مننه ژوند اوسې عابد،
مننه محبوب سي، تاسو نم ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړو د مرکې لپاره، مننه مننه.
د اریې ژبو ډیر شمیر کلمې سره ډیر نږدې او حتی یو ډول دي، ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري. نن د ستی کلمې په اړه د هندي فلکلور یو کیسه دراورو، دا کیسه درته زموږ همکار وګم جوار خیل کوي.
زرپانا ستی یا سهتی جانان سترګو کې دی اور دی ماته دی وکتل ستی ستی دی کړم موږ په عامو خبرو کې ډېری کلمې کارو چې نه یوازې دا چې په کلمې مو فکر نه دی کړی بلکې تر شا لپرتو کې سوې هم نه یو خبر په وړاندې ذکر شوی لنډۍ کې مې موخه د ستی کلمه ده اکثره پښتانه چې کله ډېر وزوريږي او یا هم درد یې له حده زیات شي نو وایي چې ستی شوم پزړه دې ستې کړم او د خیرا په ډول هم وایي چې خدای دې ستې کړم زرګونه کال وړاندې کله چې په هندستان کې د هندویزم مذهب د ټوکیدا او پرمختیا په حال کې وو په یوه مذهبي کورنۍ کې یو ځوان د ناچ پونم په یوه انجلۍ سختي مهن شو د ناچ پلار د هندویزم د مذهب یو لوی پندت وو هغه به د خپل سیمې خلکو ته وعظ او نصیحت کاوه دوی هندویزم ترا بلل او د همغه سیمې خلکو دا سړی د سپیڅلی انسان په نوم یاداو د ناچپلار پانډټ ویرت درې میرمنې درلودي او کله چې د سپیڅلی انسان په نوم ونومول شو نو خپلې دوه میرمنې لومړی او وروستۍ د پلار کور ته ولېګلې او منځوي میرمن رانا یې له ځانه سره وساتله هغه د ډیرو ښځو په کولو بندیز ولګاوه پانډت ویرت په خپلې سیمې کې د هلکانو او انجلو په مینې ټینګار کاوه او ویل به یې چې هیڅ داسې واده باید ونشي چې د هغوی ترمنځ پخوانی مینه نه وي ناج د یو سپیڅلی او هندو پرور ځوان په توګه د خپل پلار د لارې پالونکی و. ناج به هر ورځ مندر ته تلو او هلته به یې له نورو ځوانانو سره د هندویزم د پالنې لپاره کار کاوه. په همدې دوران کې له سختۍ سره مخ شو او ترمنځ یې مینه پیدا شوه. میاشتې تیرې شوې او کلونه هم واوښتل، خو د ناج او سطحي مینه ورځ تر بلې زیاتېده او همغه و چې د پلار په خوښه یې واده وکړ. او د واده به یې کمه موده نه وشوي چې ناج په مندر کې په خپل مرګ مړ شو. ټول کلیوال راټول شول او پنډت ویرت د خپل زوی د سوزونی ځانګړي مراسم برابر کړل. د ناج جسد یې په یوې کندې کې کېښود او لرګي یې پرې باره کړل، اور یې ورکړ. او کله چې د ناج جسد سوزول کېده، نو سختي د خپلې ناپایې وینې له امله کندې ته ځان ورګزار کړ او د ناج له جسد سره یې خپل ځان وسوزاوه. د هغې سیمې خلک ټول د پندت ویرت غبرګون ته په تمه وو، خو د ناج پلار چې د وخت مشهور پندت و، د سطحي په سوزونې چوپتیا غوره کړه. له همدې امله سلګونه کاله په یو شمېر سیمو کې ځوانانو کونډو د خپل مړ شوي خاوند له جسد سره ځان سوزاوه، چې دا چاره تر وروستیو لسیزو پورې په ډېر ندرت سره تر سترګو شوې. د وخت د ژبو په فرهنګ کې سطحي چې په پښتو ژبه کې یې مافغن شکل سطحي دی، د هغه عمل نوم شو د کوم عمل له مخې چې یوه ښځه د خپل خاوند له جسد سره یو ځای ځان سوزوي. دغه کلمه په پښتو ژبه کې هم مفغنه شوه او موږ یې د داسې سوزېدا لپاره کاروو چې بنسټ یې په مینه وي، او دا کلمه تر ډیره د دویمې معنی لپاره کارول کیږي. بیوره وسومه ستی شوم، ملالو سترګو په ما وکړل فسادونه.
ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر علي سرور لودي ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
علي سرور لودي. علي سرور په قوم شاهو خیل لودي وو چې د هندستان له هغه لودي ادیبانو او عارفانو څخه ګڼل کیږي چې په تیرو خبرونو کې ذکر شوی وو. د دو احوال او خوارق مخزن افغانی بینوی او د پټی خزانی مولفی هم د تحفه صالح کتاب په حواله احوال راوړي، او دا سیخکاری چې د متقی پارسا او متصوف سړی وو. د خپل عصر رهبر بلل کېده او په ملتان کې به ژوند کاوه. علي سرور د ارشاد او تدریس حلقه جوړه کړې وه او ډیر خلک یې مریدان وو. د دو عمر په واز او ارشاد کې تیر شوی دی او د لسمې پیړۍ په پای کې ژوندی و. نعمت الله مورخ وایي چې علي سرور د ملتان د کرور په کلي کې اوسېده او مستجاب الدعوات و. وایي چې یوه ورځ یونی سرور خرایه وویل چې شیخ نجم الدین کبری با په یوه کتنه خلک د کشف خاوندان کول. علي سرور ورته وویل چې دا خو اسانه کار دی. نو چینایی له خپل کاره فارغ شو، بل حال پرې راغی او د کشف درجه ته ورسید او په عبادت او ریاضت مشغول شو. لدی کیسه څخه د علي سرور د ژوند ټول او د خلکو نظر چې د ته درلوده خخ کاری، او د تحفه صالح له روایت هم څرګندېږي چې د خلکو مرجع وو او عرفانی او علمی مشکلات به د دفه فکر اهلول. خو ګوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې غواړو چې د علي سرور لودي یو غزل تاسو ته وړاندې کړو، چې دغه غزل د پټي خزانې مؤلف له تحفه صالح څخه اقتباس کړی دی او خیر فانی رنگ لري، چې وایي: محبت پیاله می نوش کړه په مجاز کې، محبت پیاله می نوش کړه په مجاز کې، د حق نور وینم په سترګو د آیاس کې، درست وطن راته دریاب سو بی دیدنا، درست وطن راته دریاب سو بی دیدنا، دیت می نسی مگر خدای می سبب ساز کی، که زمل شم هم لگور اکرم سرپورتا، که زمر شم هم لگور کرم سر پور تناگهان چه دلبر را تا آواز کی کمی سر غس در رقیب پا تیره تیخ سی کمی سر غس در رقیب پا تیره تیخ سی هم بزم که دلبر غخت پا مهر و ناس کی زو یار مدام ناس تو یو لبلا زو یار مدام ناس تو یو لبلا پر غماز دی باری کانی د غم ساس کی گران بیلتون به ده هغو مینو وینا گران بیلتون به ده هغو مینو وینا چې تل ناست وي په خلوت کې سره راست کی اے سروره غمازان سو بی حسابا اے سروره غمازان سو بی حسابا پاک الله دی صورت تش بی مغز پیاس کی پاک الله دی صورت تش بی مغز پیاس کی
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې په اتم سرود کې واوریدل چې د کک مور زرینې ته وایي چې کک له ښځو کرکه لري او وایي که چېرې د ده کلا ته کومه ښځه نږدې شي نو دی به یې له تیغه تیره کړي. مور یې کیسه کوي او د کک په دغه ویرجن حالت افسوس کاږي. دا چې په نهم سرود کې څه پېښېږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال.
ورېښمین خیال
ملکه زرین ناڅاپه شو پورته تور سترګو کې هیلې په ځلا شوې په څیره کې د ټینګ هوډ نښې راغلې د نازکو شونډو رنګ یې نور هم سور شو په روښانه کې وګنډلې سترګې په هوډمند غږ یې په لوړه داسې وویل زه ورځم او له کک سره غږېږم برخلی کې په کلک هوډ ور بدلومه کک به بیا له خپل لوی ګرز سره را پاڅي پیل افغان کک به په ننګ د هرمند ولاړ شي زه یې باسمه د کرکې له دنیا نه زه یې بیرته انساني دنیا ته بیایم تر دې وروسته پر همدغه ژمنه پایم د روښانه په څیره کې ویره ترهه حیرانتیا او ولولې په څپو سر دي میلمنې ته څه په برندو سترګو ګوري لورې دا دومره آسانه کار مه بوله کک به رحم په هیچ چا باندې ونه کړي ته واکمنه د سر لوړې ساکستان یې خو د کک په نظر ته یې یوه ښځه که لښکرو سره مل کلا ته ورشي په یوازې به د ټول لښکر تالا کړي اوس ورتلل د کک کلا ته مرګ غوښتل دي د پړانګ کومي ته د لاس ننه ایستل دي له زمري سره په غیږه جنګېدل دي له نهنګ سره توپان کې اوښتل دي د اورتون په سرو لنبو کې تاویدل دي پر سکروټو باندې یبلې پښې تلل دي اژدها پهلوانۍ ته رابلل دي سر د غره له لویو تیګو جنګول دي لیوانتوب دی لوی ګړنګ ته ور ترپل دی کک غصه دی کک لډیره جوش ډک دی د زخمی افعی په سیر په ځان تاویږي چې د خزو یادون وشي نو خخمیږي یو منزل بلا کلا ته نږدې نه یې چې پرتا به د تیرو غشو باران شي دومره لوی خطر مې نه لوریږي ګرانې چې پر غم د سیاه پوش ټول ساکستان شي خو زرینه هغه ښکلې ژمنه پیغله خو زرینه هغه ښکلې ژمنه پیغله چې رګ رګ کې تاویږي ساکي وینه مساګیت د تایمیریس انا له پخته هغه لوړه کوچانۍ په قامت دنګه په ښایست د تاووس خور په زړه پلنګه هو زرینه ملکه چې لرې ګوري په افق کې ګنډلې تور سترګې په لوړ غږ یې خپله ژمنه کړه ورغبرګه که دیوان می مخه ونیسی پا گرونو که زمری پا مخه راشی دلی دلی که پا لاره که دوزخ دوزخ لن بیوی که دی غش و باران اوری لاسمان زبا خامخا ده کک لی دو تزم ولولی بای پزرک پاچوما ده هیرمن پا ننگ و پت یننگوما هغه اور چی یوی خزی دی بل کڑه بو یا مر دی بلی خزی پلا سوش هغا اور چی یوی خزی دی بل کلی بو یا مر دی بلی خزی پلا سوشی ها دوزخ چی دی یوی پلاس جور شوی یو بلا بی جور دی جنت باخ کلی هغا کرکا چی یوی خزی کرلی آتفه دی یوی بلی بی توگی زبا ککتا دا پس پینو تا کوایم هر خزا لکستا مور پرختا دا لآدم تر دی دم دا کیسا دا زبا ککتا دا پس پینو تا کوایم هر خزا لکستا مور پرختا دا لآدم تر دی دم دا کیسا دا که وفا دا که حیا منخ کلا دا هم دا خزا دی طولو سرچینه دا